د افغانستان د خبريالانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیروح اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبه په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیروح اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون رادیوي باندې ته اړولی دی. محلي خبريالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مرغومي د ولسمې په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د ولسمې ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره وارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنه پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې یاده غونډه د جنوري په 20مه جوړیږي. د غراز اکسپټ موسسې په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غزیدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ترامپ له محافظه کار رادیویي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12مه پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټر خوشې کړ او فرانسوي بیا روسي باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یو محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني ایجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له ویډیال سره په اړیکو تورن وو تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واوري او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپل کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړي. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنه شوې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي راډیو ټکی کام. افغان سوداګر وایي پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیان کچه زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیواله ټولنې زیات کلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې موږ د زورولو نه ډډه کوي او هغوی موږ ته لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهره روانه وي. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی چې مظاهره چیان ووژني سخته ضربه به ورکړي. نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر لترل کې دوه وروسته ډیر زیان ګاللې دی او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلې دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی، نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډیره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی، نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو د خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له دریدو رئیس دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجی خانجان الکوزی زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی، خو په عموم کې پاکستانی تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نامخته دی مخته د شک نشته دی چې خلک به روزګار شوی دی او به روزګار دي، خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه، ځکه چې پاکستان یو تولیدی ملک دی او موږ یو وارداتی مصرفي ملک یو. نو مصرفي ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونی کې د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي.
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانی هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو ورل مورز د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له دریدو رئیس د میرامشاه بازار په منډي کې کاروبار په ټپه درېدلې دی او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګار شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانه او نور فرصتونه نشته او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوي د میژ غونډ رزګار منډې په بودې وی کاروبار مې په چالو وی او مزدیر مې پر رزګار وی ګاډي ترانسپورت مې پر رزګار وی.
حاجی عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. د غراز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمر الزمان مسید مشال رادیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامني ورلمخه کاروباري هلې ځلې ټکنۍ کړې وي او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړی دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسالې د په وینا د خبرو لارې حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډیپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال رادیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د وویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي او د بیا پیل واکې هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو سرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بل نیټه ټاکل شوې کنه. په تیر اکتوبر میاشت کې د دیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره باید تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصيږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه خودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولی تفصیل به په دې راپور کې وورو.
موش هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلاک دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختي او خپل لوړی زده کړې کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره تشپګم ټولګي پورته خوانځي او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي دا کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجنونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي رادیو ته وویل
موش ټول ارمانونه او هیلې د خاورې سره خاوز وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درې مکریانو اوسیدونکو زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخ کې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نورو خويندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړ. هم ازادي رادیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز په برخه لیکا او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره یک داهنده نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخه لیک سره مخ کړو. وړي خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته زیات نشي تللی تلی پسترګو کې اوخ کې وی د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دی برخه کې زحمتونه ټول به ګټه شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومان او د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه پیو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسل وستلای. په دې راپور کې راغلي چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکنې شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 اویا میلیونه زده کوونکي الکان او 2.98 میلیونه انجونې وي. د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکي توګه اغیزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د نجونو ګډون په 2022 کال کې 0 تر 8 سوی و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. د راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومي سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان د 2.4 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% انجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلی چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټ شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړي. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوتو کې به تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایله لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودل لامل روختون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنځشنبه ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې، اړه سو چې بیرته کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما خودم ویزه داشتم، ویزه مې خلاص شد، بعد از اون به حساب سختی و قیداتی که یاورده بودن یک از بازداشت شدم.
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزیت پرمیت یا دی استلو اجازه لیک می 15 ورځې ته واخسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزیت پرمیت مې ختم شوی، ډېر ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو، شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسا په کوسا ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په ریلیف پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل شوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د وی 15 میاشتنی افغان کډوالۍ کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د وی افغان جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپول ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ضایع کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بیپول ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي، او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی، او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي، په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بیپول ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی، او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته، ډیر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بیپول ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو له ځورونې او نیونې ډیر ویریږي، او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په 2 له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه، بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14 په یورپ کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پیل وکړي، د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هویت سره مرکه کې ویلي، ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي هغوی ته به کلک ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم 2 د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12 ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساري تایید کړي چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پر چاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې خي چې اعتراض کوونکي د علي خامنئی په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهره لمړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بای د ټټېدو لقبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور خارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو ته غوږی. آزادی رادیو زموږ په ویب پاڼه کې دا مهال 24 ساعته خبرونه لري. کچیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ نو په خپل موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید کولای شئ چې د آزادی رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. آزادی رادیو 24 ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي او بیا به آزادی رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. رازو د خبرونې وروستي مطلب ته هغه دا چې په افغانستان کې البته په ښارونو کې دننه یو شمیر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نننه یو شمیر مېرمنې وای لتیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د غړي سي چې خزینه حمامونه پر وړاندې تړل شوی، لږدي او رستربلې زیاتې دونکو سونکو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځانمنځلو د اسانتیا او نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د عمله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو دا چاره وزنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، آزادی راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
گاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې گاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودتا هم گرم گرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زه دزم که تر که به یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نور ده هم دی عمل به زمین که زن منزل هیز نخواهی گی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډیر اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کړي یو. نه پوهیږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی آزادی راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بدلی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپل حفظالصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د خزو د اقونو یو شمیر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خزینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د خزو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د خزو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیا او اړتیا لا ډېره کړې ده.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیر کړی او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایه شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډیر ګران دی، نو په همدې خاطر باندې د هغې کلی په څیره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چه منگه پا آغا که ویلو پا مرکفیلو که آغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی، خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پنزو کلونو که و آیا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی هده درخ اساسو. مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو، نو درین سنف که لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف آغا سیمی لکه چاربولک، بلخ او دیده غزاینو چه پشتون نشین خلق آلتا دیر زیاد بکی وسیدل، دی آغو کلو نچه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل. او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که و بیزکه چه آغا پشتو جبا بانده و پا دی که بیا وگر که منگا دا وکرده چه دوار جبا منگا زکرده، هم پشتو مو خکرده او هم په عینی حال کې په دې ځای کې مونږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. یعنی په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وه، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او حالت می چې درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د یو کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمی وی
نو د پانتون د دورې مسرته وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په استقامت باندې خبره درته وکړه د داخله سموت خبرې وی خو ما په کې جنجالونه هم درلودل مثلا په هغه ځای کې مونږ په یو اقتصاد کې خارج شولو د هغه لیسې نه د په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو هغه وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و هغه وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی یا لږ څه داسې په کارېږي نه خو ونه شو په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوو خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډېر زیات کومک کې افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 103 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغه څه شي اصلاحات راوستل شي بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمختبیولو لپاره
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلې حال وګورم هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوو هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و د هډې فارم موجود و زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و نو ما یو کال هلته تیر کړم خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله ادارې ته وتللو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغه بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایمه چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یاد وخت خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې مرسې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته، او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، ازریف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې. مې داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د د شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغه ورته هیڅ مشورې نه ورکولې.
سپان سپ کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې يم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لګ لګ په ترجمانۍ کې په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دي. او اوس مېم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورم مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د آزادي رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
نو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جان نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جان نوی داسے بیشوندن داسی بی جانانان پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل دب شکال ور یزیدا سے او بی باران نوی دا سے بی جوندن دا سے بی جانان نوی دا سے بیجوندن داسے بے جانا نانے چرچدا سے پشاتلے او د خندانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانانا نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانانا نوی شور واور دنمو چرتو پور کا نمو چا شور واور دنمو چرتو
جذبه د مینې خالدا سه او د وجدان نوې داسې بشوندن داسې بي جانا نوې داسې بشوندن داسې بي جانا نوې د پختنو کوسې خدا سه او بي ایمان نوې داسې بشوندن داسے بے جانا نان ویدا سے بیشوندن وی داسے بے جانا نان د پختنو کسے خدا سے او بیمانا نویدا سے بیشوندن داسے بے جانا نان ویدا سے بیشوندن داسے بے جانا نان ویدا